امکان انتقال این مفکوره به تاجیکستان همیشه وجود دارد و شهروندای زیاد تاجیکستان در این اواخر و گروه های گوناگون افراطی و تروریستی در افغانستان پیوستند که اونها در اون کشور زیر حکومت طالبان هستند.
خوب اگر برویم باز به ایران، هرچند شما پیشتر گفتین چی شباهت های دیده میشه بین آنچه که در ایران جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، گشت ارشاد و شما هم گفتین که سابقه طولانی داره امر به معروف و نهی از منکر، با آنچه که طالبان انجام میدن در افغانستان؟
اگر به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، یه ذره برگردیم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی. تا قبل از اون به این شکل نبود که زنها حتما باید پوشیه داشته باشن یا به طور کامل باید پوشیده باشن. در قوانین اسلام هست که باید اینطور باشه، ولی در ایران از ابتدا این شکلی رعایت نمی‌شد و به هر حال عکس هایی دیدین از ایران که خانم ها چطور لباس می‌پوشن. یک عده هم هستن که اعتقاد عمیقی دارن و اونطور که باید لباس می‌پوشن. گشت ارشاد معمولاً به بیرون بودن پای خانم ها اگر شلواری کوتاه باشه، یعنی خیلی عینی میخوام بهتون بگم که دقیقاً به چه چیزهایی گیر میده.
خب طالبان سنی هستن و پیرو مذهب حنفی عمدتاً، اما برخی از عالمان سنی مذهب و پیرو مذهب حنفی دیدگاه های مختلف دارن که ما با یکی اونها صحبت کردیم در مورد این قانون جدید طالبان. بخش از اظهارات این عالم دین را میبینیم و زود برمیگردیم.
من در یک بحث علمی بودم با مجموعی از مفتی صاحبان و رئیس صاحبان وابسته به حرکت طالبان و من در آنجا نیز بار دیگر گفتم به حیث یک شاگرد شرعیات، به حیث یک کسی که سابقه تدریس در عرصه شرعیات دارد، گفتم که از نظر جمهور علمای امت اسلامی روی زن در حجاب داخل نیست و همچنان بر اساس رأی جمهور فقهای امت اسلامی و همچنان رأی امام اعظم ابو حنیفه علیه رحمت الله و شاگردان ابو حنیفه دست زن، کفه زن، دست و پای زن، همان گونه که در نماز عورت نیست در بیرون هم عورت نیست. و طبعا این هم واضح است که صدای زن نیز عورت نیست، نه در قرآن کریم نسی وجود دارد، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نسی وجود دارد که صدای زن را عورت قرار داده باشد.
خب خانم رحمانی، اگر در مورد پیامدهای این قانون کم گپ بزنیم که برای حقوق بشری زنان و همچنان آزادی های فردی زنان در افغانستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در آینده به نظر شما؟
بله، ما همیشه گفتیم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. حذف زنان یعنی کار نیمی از جامعه مختل خواهد شد و اینها با حذف کردن زنان واقعا شرایط افغانستان رو به هم می‌ریزن و برمیگردونن افغانستان رو به هزاران سال قبل. چطور یک مادر میتونه تحصیل کرده نباشه؟ چطور یک مادر نباید درس بخونه؟ مادری که درس نخونه چطور میتونه به فرزندان خود بخواد آموزش بده؟ چطور آگاهی داشته باشه؟ چطور اینا زن رو از جامعه حذف میکنن؟ چطور یک زن نمیتونه آرایشگاه بره؟ هزاران دختر آرزو دارن در افغانستان که آرایشگر بشن، اصلا عروسه و میخواد آرایشگاه بره. آرایشگاه رفتن جرمه، پارک رفتن جرمه، رستوران رفتن جرمه. چه چیزی در افغانستان برای یک زن جرم نیست؟ همه چی در افغانستان شده جرم. دقیقاً یعنی اینکه همون آدم ها رو بکشتن خیلی بهتر از اینه که این شرایط گذاشتن. حتی دختران ما حاضرن با فرم مخصوص به مکتب برن، حتی حاضرن پوشش داشته باشن، با حجاب کامل به مکتب برن، فقط مکاتب باز بشه. متاسفانه ای آرزو رو هم داریم ولی فعلا عملی نشده. چطور یک زن میتونه روحیه خوبی داشته باشه؟ به چی دل ما خوش باشه؟ و این باعث میشه که مهاجرت ها زیاد بشه. الان تعدادی از مردم در پاکستان آواره و سرگردان، در ایران آواره و سرگردانند. سالها پیش ما در ایران درس خوندیم ولی همیشه یک افغانی بودیم و همیشه شاید اون موقعی که ما مدرسه می رفتیم از افغانی بودن خود خجالت می کشیدیم. انقدر برخورد بد با ما می شد که شاید اگر یک بیماری بدی داشته باشی نترسی، ولی از اینکه ما افغانی بودیم و میرفتیم مدرسه تمام ترس ما این بود که صدا نکنن که فلانی تو از افغانستان هستی، تمام ترس این بود. و من در رشته خود من در رشته بسکتبال خیلی خوب بازی میکردم. روزی خب من یک دختری بودم 13 ساله و هزاران آرزو داشتم، ولی در ایران تمام آرزوهای ما دفن شد. حتی در ایران هم ما اجازه درس خواندن نداشتیم، باید پول میدادی و یک افغانی هیچ وقت اجازه نداشت وارد بازی های تیمی بشه و بره ورزش کنه به صورت ای که بخوان با شهرهای دیگه بازی کنن. یادم میایه خیلی اون روزا من گریه کردم که چرا من وقتی کاپیتان اون تیم بودم در مدرسه چرا نتونستم به وارد بازی های دیگه شم، چرا نتونستم پیشرفت کنم، چرا ما را از سر کلاس دانشگاه بلند کردن گفتن ریاست جمهوری عوض شده و شما دیگه اجازه ندارین، چون افغان ها تا اطلاع ثانوی اجازه ندارن دانشگاه بیان. در ایران هم ما شرایطی نداشتیم
از این. خب اگر یک مقایسه بکنیم در مجموع، هرچند شباهت های موجود هست در ایران و افغانستان، مخصوصا در وقتی در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و همچنان طالبان صحبت میکنیم در مورد زنان، اما در افغانستان مثلا همونطور که خانم رحمانی گفتن محدودیت های دست و پاگیر وضع شده، خیلی سخت گیرانه. مثلا دختران بالاتر از صنف ششم نمیتونن درس بخونن، به مکتب بروند، و همچنان زنان نمیتونن به دانشگاه و پوهنتون ها بروند، به همین ترتیب نمیتونن به پارک ها و رستوران ها و به حمام ها حتی بروند. یک کمه به مخاطبان ما اگر از وضعیت زنان در ایران بگویی پریسیان که مقایسه شود.
ببینید در مورد مدارس صحبت کردین و اتفاقاتی که شما تجربه کردین، مدارس ایران به هر حال جاییه که توسط حکومت ایران اداره میشه و مخصوصا مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم به همون شکل ولی یه مقدار لطیفتر. شاید ما خودمون در ایران در مدارسی که به طور کامل دخترونه بوده تمام ساعات روز رو با حجاب سر کلاس نشستیم و حق نداشتیم پوششمون رو در بیاریم و هنوز هم همینطوریه. فکر میکنم این قوانینیه که وضع کردن و امر به معروف و نهی از منکر چیزیه که از داخل مدارس به بچه ها از دوران ابتدایی آموزش داده میشه. یعنی این میره به خورد ذهن شما و توی پادکست هم راجع به همین صحبت میکنم که ما وقتی بزرگ میشیم چطور میتونیم همه این چیزایی که انباشته شده در ذهنمون رو یهویی از شرش خلاص بشیم. ما شاید رفتارمون در طول زمان تغییر بکنه وقتی که بزرگ میشیم، وقتی که مهاجرت میکنیم، ولی همچنان یک چیزی پس ذهنمونه. من بارها تجربه کردم این رو شخصا که با خودم گفتم نکنه حالا من دارم اشتباه میکنم، بعد یادم اومده که نه، این تأثیر اون چیزی بوده که به خورد ذهن و روح من دادن. در مورد تحصیل در دانشگاه، خب ببینید روش حکومت ایران متفاوته، نمیاد مستقیم یک کاری رو بکنه، انقدر مانع سر راه شما میذاره که شما خودتون پشیمون بشین بگین اصلا نمیخوام و نمیام. ولی خب زنان ایران ایستادگی میکنن و به حقوقشون میرسن و کم کم ظرفیت ها به وجود میاد دیگه، یعنی انقدر حضور پیدا میکنن تا حضورشون برای حکومت دیگه جا بیفته و عادی بشه و بدونه که زنها این فضا رو خالی نمی کنن. یعنی زن تنها وسیله نیست برای اینکه یک حکومت بخواد بگه که ما از طریق این به جهان میخوایم ثابت بکنیم که یک حکومت اسلامی هستیم، چون تنها نمادی که از این اسم وجود داره همین حجابیه که روی سر زنهاست و اگر اون نباشه چطور میشه ثابت کرد؟
ما در همونطور که بیشتر هم گفتیم، خانم رحمانی شما هم مشاهده کردین که شاهد واکنش های گوناگون بودیم، از نهادهای بین المللی گرفته تا زنان در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان. به نظر شما آیا این واکنش های مختلف و حتی فشارهای برخی از کشورها میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر یا تجدید نظر اینچنین قوانین طالبان، چون طالبان دفاع کردن از این قانون و گفتن که به هر قیمت تطبیقش میکنن؟
امیدوارم که بتونه تاثیر بگذاره، چرا که نه، اگر که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ما هم صدا باشن و کشورها و دولت‌های مختلفی که باعث و بانی این مصیبت در افغانستان شدن اونها حمایت کنن، بیستن و فشارها باشه روی طالب و به رسمیت نشناسن، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متاسفانه طالب ها وقتی که دیدن با فشار آوردن روی زنان افغانستان و ممنوعیت های زیاد دارن توجه تمام دنیا رو به خود خود جلب میکنن، من فکر میکنم از این موضوع دارن استفاده میکنن به دلیل ای که تحت فشار قرار بدن دولت ها رو به خاطر ای که اونا رو به رسمیت بشناسن، وگرنه اصلا گذاشتن همچین قوانینی واقعا عجیبه. در این قرن گذاشتن همچین قوانینی واقعا اصلا هر چقدر فکر میکنی عجیبه، چطور میتونن در این قرن همچین قوانینی بگذارن که صدای زن ممنوع بشه؟ یعنی که یک زن، یک مادر اصلا به هیچ عنوان در جامعه صدا نداشته باشه؟ مگه یک زن آدم نیست؟ مگه هیچ حقی نداره؟ چطور میتونه یک زن در جامعه حذف بشه و اصلا نظری نداشته باشه، آرزویی نداشته باشه؟ مگه زن بودن در افغانستان جرمه؟ مگه جرمه که یک دختر به دنیا بیایی؟ زمانی که تذکره میگیرن، اگر که فرزند پسر داشته باشن با افتخار میگیرن، ولی برخی از دخترها حتی تذکره هم برای اینا نمیگیرن.
و با توجه به همین چیزی که شما گفتین و اگر این باز وصل بکنیم به اصل موضوع، از نظر شما آیا احتمال داره که این قانون جدید طالبان به نحو منجر شود به افزایش خشونت ها و فشارهای اجتماعی بر دختران و زنان در افغانستان؟
بله، چطور نه. همون که دخترها به مدرسه نرفتن، خیلی ها خودکشی کردن، دست به خودکشی زدن، خیلی ها ازدواج زود هنگام داشتن، یعنی ازدواجی داشتن در 12 سالگی، در 13 سالگی. اینا رو خانواده گفتن باید عروسی کنن، دیگه درسی هم نیست، خب باید برن سر زندگی خود. خب چطور میتونه تاثیر منفی نداشته باشه؟ این باعث میشه که دخترای افغانستان، زنان افغانستان از نظر روحی و روانی واقعا به هم بریزن.
تشکر. خب تا چند لحظه دیگه که فرصت ما هم اندک است، از شما بیشتر در مورد پیشنهاد شما برای راه حل بالقوا و احتمالی هم میشه بشنویم. اما از زن، زندگی، آزادی پیشتر گفتی پریز جان. خب در این 2 سال گذشته، دوروبر 2 سال، چی دستاوردهای داشته در ایران برای جامعه ایران، برای زنان، و چی تغییر و تأثیر داشته در کل، اگر ما مخاطبان ما بگویید در این مورد؟
همونطور که قبلتر هم گفتم، تأثیر مستقیمی روی قوانین حکومت نذاشته، روی قوانین جمهوری اسلامی نذاشته، اما چیزی که در عمل داریم میبینیم تأثیر بسزایی بوده. صدای زنهای ایرانی در جهان شنیده شد، همونطور که دیدین زنان از سراسر دنیا، از اهالی موسیقی تا اهالی سینما حمایت کردند از این جنبش، و الان میبینیم که توی کوچه و خیابون خانم ها به راحتی لباس میپوشن، هر طوری که دلشون میخواد در واقع لباس میپوشن، حتی کسی که میخواد حجاب داشته باشه و بهش اعتقاد داره هم پوشش خودش رو داره، و کسی که نمیخواد نداره، و این دو نفر لزوما با هم دشمن نیستن، با هم بیرون میرن، با هم کافه میرن، با هم دوستن، با هم خوبن، دقیقا مثل کشورهای اروپایی، همونطور که ما اینجا میبینیم آدم ها با هم با اعتقادات هم مشکلی ندارن، مادامی که به هم اون رو اجبار نکنن.
یعنی بدون اجاب هم میشه زن مثلا از یک جا به جای دیگه بره؟
بله، همونطور که دارید میبینید بعد از زن زندگی آزادی ما عکس هایی داریم، اگر یه ذره بخوایم حالا خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، شما خانمی رو میبینید که یک کیف بسیار کوچولو انداخته روی دوشش، یعنی مشخصه که شال یا روسریش توی کیفش هم نیست و هیچی همراهش نیست و رفته بیرون. خب خیلی هم اونو میندازن دور گردنشون. به هر حال هر کس در نسبت با ظرفیت خودش و توان خودش این کار رو داره انجام میده و داره پیش میره، یعنی متوقف نمی کنن این ماجرا رو تا زمانی که عادی بشه. خب حکومت ایران خیلی سعی کرد در طول این سالها بگه که مردان ایرانی ظرفیت ندارن و اگر این اتفاق بیفته هرج و مرج میشه در جامعه و دیگه سنگ روی سنگ بند، حالا این یک ضرب المثل که میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه و اصلا اتفاقات خیلی بدی میفته، که خب این یک توهین به مرد هم هست. و زنان و مردان ایرانی ثابت کردن که نه، این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره.
و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی، و چی چیز به شما امید می بخشه؟
اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت ای که صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بیستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوهاش برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بیست، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا رو نپذیرفتن.
وقت ما هم تمام شد در این مثلث. سارا رحمانی، فعال حقوق بشر در آلمان، و پریس صحبتی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسازاد تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملمه
ده آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زباید راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم دی سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ورزده کوم او سه کوم له مانه تجربه زیات لري، زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په یسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ماته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې پیغه کې یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله
نه درسته. مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پوری او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم، بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مې مطب ولکو، درېیم مې مطب ولکو، ما د درې انتخاب واغ درلو ده ما درې سره مطب ولکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې وو. یو لیسه سی کندوز په شهر کې وو او هغه شیخان لیسه چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاشت وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاید ډېر کېدو.
او شرایط ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو. بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مجرت وکړو راغلم، درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا ز لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و، سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د هلکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی سوی وی، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور طب ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د ژبې له خاطر یو تعداد اوسې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابیدل خو بیا هم دی هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندنون اخو اخو که دلیا چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره اخو بکامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی اخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که ضرونه دسی دوی اخو تاکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اخو بین اخیستن شاگر تکره او کنو نو اخو سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډیر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخیره کې مې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي
خاص جالب خو نه ده خو یو شي ته موږ متوجه شو موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکړ سوي وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګری سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره م تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاد وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ور کرسي زالته کار شروع کما، خو اول پښتنه دا و سه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نولس سوه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زور پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خواهند ده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانونه موکرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره دکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا مطلب که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لغه بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسه سوای چې کی
لور مې ماشاالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله وه په هغه کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دویغو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسئ چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي، دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماد خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امدا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپر مخ بیایی، پا مسلکی با پرمختگ دلتا نکیه، که با کهی بیرتا یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نورمال ده. خو په انګلستان کې داسې نه و، که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.